دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې په دې خپرونه کې زپامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. افغان حکومت وای پاکستان د خبرو میز ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په پنجاب کې د سختدریځۍ تر ختمولو عملیاتو دوام ورکړي، او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام کې د سیمنټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي تښتولي دي. افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال تیره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته وربلي چې دوی ساتلي دي.
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې دوی سره دي دوی ساتلي دي هغه له موږ سره مذاکرات ته تکرین دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه. اوس له څلور اړخیز دغه ول د نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو، هغوی ته دا وشي چې دغه د پاکستان دوه مخیله شي. هر وخت ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوی.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو په وروستي ځل د فبروري پر 23 سره لیدلی ول او ویلي ول چې ژر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمه خبري وکړي. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځه ډلې موجودې وي. دا خبره د عوامي نېشنل، پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل د کار روانو سلسله دی له جنوبي پنجاب تر ټولې صوبې وغځول شي او د سخت دریځو ډلو تر ختمولو دی ورته دوام ورکړل شي. د ملتپاله سیاستوالانو په خبره په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او ملکي حکومت ترمنځ همغږي اړینه ده. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د پاکستان پوځ ویلي ول په جنوبي پنجاب کې به هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. پاکستاني چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکې یوې خیریه ټولنې جماعتو دعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تیر مازدیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسنیو ته ویل د دې تورونو تحقیقات پیل کړي دي، خو د جماعتو دعوه ویان د یحیی مجاهد دا خبر رد کړه چې ګواکې متوازی عدالي نظام یې جوړ کړی. البته ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هواري کړي. مجاهد ویل مذهبي پوهان د شریعت پر رڼا کې پرېکړې کوي. د قانوني چارو پوهان وایي د طالبانو نظام ته ورته دا ډول عدالي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علماء اسلام فی ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکړه اعلان کړې وو او ویلي دي چې د نتیجو خلاف په عدالت ته ځي. په ښار کې نه میاشتې مخکې بلدیاتي ټاکنې شوې وې، خو د ضلع او تحصیل ناظمانو او مرستیالو ناظمانو پر څوکیو د دواړو ګوندونو ترمنځ د اختلاف له کبله ځنډ پیدا شوی و. د بنو ښار یو شمېر اوسیدونکو تیر ماښام مشال راډیو ته وویل د جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف تاویلو ماویلو له کبله د ښار پرمختیایي چارې په ټپه ولاړې دي او د روغتیا او تعلیم څانګې اغېزمنې شوې دي. په بنو کې یو لس میاشتنی ماشوم ګزڼ یا پولیو ناروغۍ وهلی دی. د پاکستان روغتیا ادارې بیګا په یو بیان کې وویل د مدثر په نوم دا ماشوم د بنو په پیرولی شاه کلا کې اوسي چې د ګزڼ ناروغۍ واکسیني څاڅکي هم ورته ورکړل شوي ول. په پیښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغۍ مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته ویل د پیښې پلټنو لپاره یې روغتیایي کارکوونکي بنو ته استوي. د ویل کله چې میندې او پلرونه په وړو وړو ناروغیو کې ماشومانو ته ستنې وهي او د هغوی خوړو ته پاملرنه نه کوي، نو بیا واکسین هم خپل سم کار نه ښیي. د روغتیا اداره وایي سږ کال په ټول پاکستان کې 8 ماشومان د پولیو په رنځ اخته شوي دي. تیره ورځ د تاپی په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. په عشق آباد کې په لاسلیک شوې موافقه کې راغلي دا پانګونه به د ترکمنستان ګیس دولتي کمپنی، د افغانستان ګیس انټرپرایز، د هند غایل شرکت او د پاکستان ګیس سیستم کوي. ترکمنستان وار لمخه د افغانستان تر پولې د پروژې نلیکې پر جوړولو کار پیل کړی دی. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي تښتولي دي. وسلوالو روانولې پر یاد سیمه حملې پیل کړې وې. شامي ټلویزیون د صنعتونو وزارت په حواله ویل د البدیه په نوم د سیمټو شرکت کارکوونکي له یوه وړوکي ښار سره له نږدې سیمې وړل شوي دي. د بشري حقونو څار لندن میشته ادارې مخکې ویلي ول چې د اپریل پر 15 پر کارخانې د اسلامي دولت وسلوالو تر حملې وروسته له 150 څخه تر 250 پورې کارکوونکي ورک دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ کړی چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي. نوموړي تیر مازدیګر په ماناما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په خبري غونډه کې پر ایران تور پورې کړ چې د خلیج په عربي هیوادونو کې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینې امنیت د هڅو برخه شي. خو چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي، یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دي چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو.
تهران تل له دې توره انکار کړی چې ګواکې د سیمې بې ثباته کولو هڅې کوي، بلکې برعکس یې پر سعودي عرب او متحدانو تور پورې کړی چې په یمن کې د بمباریو او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد مخالفانو ملاتړ له لارو یې کړکیچ ژور کړی دی. د خبرونو پای دا مشال رادیو دا چې تاسو یې په www.mashalradio.com او په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اورئ. افغان حکومت وایي اسلام آباد د خبرو میز ته د طالبانو حاضرولو وعده نه ده پوره کړې، خو پاکستان وایي پښتنو ملتپالانو پر پاکستانی حکومت په پنجاب کې د سختریزو ډلو ضد عملیاتو جاري ساتلو غږ کړی دی. د پنجاب حکومت د جماعتو داوا جوړ کړي، عدالت په اړه پلټنې پیل کړي دي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې ایران ورته باور ورکړی چې خاوره به یې پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په جاپان کې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو موضوع څېړلې. لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال مشال راډیو ته وکړه، خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمواري نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فبروري پر 23 اعلان کړی و چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال د پنجشنبې په ورځ له مشال لیډو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړې دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان د افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېني، نو په دغه وعده باندې ونه خطې. دغه وعده یې تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان دوی سره د دوی ساتلې هغه له موږ سره مذاکراتو ته کښېني. دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه، اوس له دا نورو اړخونو سره شپه ده. څلور اړخیز دغه دا نورو اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته وي، هغوی ته دا وسوي شي دغه د پاکستان دوه مخیله شي. هر وخت ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوي،
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزې خبرې غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمواري نه ده.
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمواري نه ده، بلکې د څلور اړخیز ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوي دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي، خو البته د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خنډ دی.
د دې څخه سترګې نسو پټولی چې ځینې خاص په طالبانو کې شته چې هغې کاملا خود مختاري شوي او قوي هم، مګر دا د سولې دپاره د سولې د مذاکراتو مخنیوی نسي کولی. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته نه راځي، یوازنی علت یې دا دی چې دوی هلته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسونه دي. نو تر هغه پورې چې د دوی پټنځایونو ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیان تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نه ښیي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل ورو سوی دی، خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پر مخ ولاړه شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
حجره
په 4:30 بجو.
په دې غړې کې روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. د پښتنو ملتپاله ګوندونه وایي د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیات وشي چې پکې سخت دریځ او وسلوالې ډلې موجودې دي. دوی پر حکومت غږ کړی چې د پنجاب عملیات ته د صوبې تر جنوبه نه محدودوي او د اړتیا پر اساس د هر ځای کار روانې وکړي. ملتپاله مشران وایي د عملیاتو پر وخت د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ همغږي اړینه ده. ملیحا میرزاده تفصیل راکوي.
د پښتون ملتپالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي. د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي، خو د یو مؤثره کاروایۍ لپاره د پوز او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي.
دا خو د ډېر وخت نه مخکې په کار وه، نو خو وی چې چرته یو دهشتګرد هلته کاروي په کار ده، او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي، او هغلته چې کوم دی نو اویا کاله د تنظیمونه دي، د هغوی مصروفیات اکټیویټي شته. لهذا په دې بنیاد هغلته د ټول نه زیات ضرورت دی، او بیا د لاهور د واقعې نه پسته هغې کې نور هم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروي شروع شوه. خو زمونږ دا خواهش هم وي او دا به مطلب ضرورت هم دی، سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیج په کار دي.
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سینیئر سیکرټري مختار خان یوسفزئی دغه کاروایی یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا دی یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي.
دا امن د پاره او د ترقۍ د پاره یوازینی لار دا ده چې په دې ملک کې کومې زړې پالیسۍ وي دا پالیسو تا پامانی ہوتا ہوں کی او یو سم انار واخلی او دا دیر اخر خبر ادا چی بی پو تیروزی پنجاب کی اپریشن شروع کرے دے تو زب ادا خبر او کم چی دا پکار دا تول پنجاب کی دا اپریشن ہو کی اگر چی دا کم مختلف نمونہ دی بی پکار دا چی دا دیر تول پا خلاف بغیر دا سے استثنانا یو مؤثر ٹارگیٹڈ او فوکس اپریشن ہو کی جن تمام ناشی دے گوانڈیان ملکون سربم زمان تعلقات خشی.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د کاروایۍ ته د مخکې نه ضرورت وو او اوس چې شروع شوه نو تر هغې د جاري وي تر څو چې مقصد نه وي ترلاسه شوی.
مخکې افغانستان کې ونه، افغانستان ته به محدود شي، پاټا علاقې کې ونه هغې ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خواغه شوی ده. جنوبی پنجاب کې د بازې د دیادی تنظیمونو غم دی، او چونکه اوس ته د ټولو یو بل سره تړون شته، نو په دې لحاظ سره دا ضروری وه ټارګیټډ آپریشن په پنجاب کې موشي. زما په خیال دا مسله مونږ په پاکستان کې ختمونه دې ته یو توجه ورکړو، دا ضروری وه. زما په خیال اوس چې شروع شوی ده نو چې دا سو پورې د دې صفایانی شوی دا بندول لري پکار.
یاد دی وی چې د مارچ په 28 په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک ځانمرګي بریده شو چې په نتیجه کې تر 70 پورې کسان وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمہواري ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
پاکستانی چارواکي وایي د هغو رپورټونو پلټنې کوي چې پکې راغلي جماعتو داوا په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. دا خبره د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری تیر مازیګر رسنیو ته وکړه. جماعتو داوا دا خبره ردوي چې ګواکې متوازی عدلي نظام جوړ کړی. د قانوني چارو پوهان وایي دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړي دي چې پکې راغلي د ناقانونه ګرځول شوي وسله والې ډلې لشکرې طیبه یوې بلې څانګې جماعت الدعوا په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. د پنجاب صوبې حکومتي ویان سیم قادری مطبوعات ته ویلي دي چې حکومت د دې نه خبر نه و چې جماعت الدعوا داسې یو شرعي کوټ جوړ کړی دی، اوس په دې تحقیقات کیږي. خو د جماعت الدعوا ویان یا هم مجاهد دا خبره رد کړي چې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته دا یې وایي چې دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي. جی هواری کړی یحیی مجاهد زیاته کړه مذهبي پوهان د شریعت پر رڼا کې پریکړې کوي. د سالیسی عدالت د لاهور په چوبرجی علاقه کې د جماعت الدعوه هډکوارټر په جامعه قدسیه کې جوړ کړی شوی دی. خو مطبوعاتو کې راغلي د رپورټونو تر مخه چې په دې شرعي عدالت کې وړاندې کیدونکي د سمن یا حاضرېدو نوټس هم جاری کیږي، او که څوک نه حاضرېږي نو د سخت اکشن وارننګ ورته جاری کړی شي. د قانوني چارو کارپوهانو په نظر چې دا د پاکستان د قانون خلاف ورزي ده، او یو شخصي تنظیم ته د عدالت ټکي د استعمالولو حق نشته. دا صرف ملکي قوانین تر لاندې جوړ کړی شوی عدالتونو لپاره استعمالیږي. واضح دی جماعت الدعوه وایي چې خیر خیګړې لپاره کار کوي. یاد دی چې تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز چودھری د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته ویلي وو چې لشکرې طیبه ناقانونه ګرځول شوې ده، او د جماعت الدعوه هلې ځلې د حکومت تر څار لاندې دي.
رابعه کرم خان رپورټ مو اورید. اسوسییټډ پریس اژانس د لیکوال یو خبریال کیتی ګینن مقاله خبره کړې چې پکې نوموړي ویلي په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې په روانه نامنه کې نه یوازې لږکیان ولسي وګړي وژل شوي، بلکې د هغه هیواد ګڼ امنیتي سرتیري هم وژل شوي او ژوبل دي. پر دې سربیره د هغه هیواد ملکي او امنیتي انتظامی کارونو ته په کتلو پوښتنه پیدا کیږي چې رښتیا هم د سخت دریځې ختمول غواړي او که څنګه. په اسوسییټډ پریس اژانس کې لیکوال یو خبریال کیتی ګینن لیکلي په پاکستان کې د سخت دریځې مخنیوي کار له زختو مشکلاتو او خطرو ډک دی، ځکه چې په هغه هیواد کې سیاستوالان په ښکاره د بندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ویني، او په پوځ او ملکي انتظامیو کې د دې ډلو لپاره خواخوږي موجوده ده. لیکوال وایي دا هغه ډلې دي چې د مذهب په نوم جنایتونه کوي. همدا لامل دی چې ډیری خلک شک لري چې هغه هیواد د وسلوالو تاوتریخوالي پای کولو وړتیا لري او که څنګه. ګینن وایي څو ورځې مخکې چې د عیسویانو اخترونو په لاهور کې یوه ځانمرګي برید کوونکي په پارک حمله وکړه چې پکې 2 کسان ووژل شول، په دوی کې ډیری عیسویان ول. دې حمله یو ځل بیا د نړۍ توجه په پاکستان کې د سخت دریځې مسالې ته وګرځوله. تر برید وروسته پاکستاني امنیتي سرتیرو په سلګونه مشکوک کسان ونیول، خو په عین وخت کې په اسلام آباد کې ګڼو کسانو د مذهب سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د ترمیم مخنیوي په موخه مظاهره کوله. لیکوال وایي د سخت دریځې مخنیوي په لړ کې د پاکستاني چارواکو خلوص هغه وخت تر پوښتنې لاندې راغی چې د پنجاب قانون وزیر رانا ثناءالله دا خبره رد کړه چې ګواکې په پنجاب کې وسله والې ډلې فعال دي. کیتی ګینن وایي خو حقیقت دا دی چې د سخت دریځه سنی اسلام پاله ډلو مرکزونه په پنجاب کې دي. د بېلګې په توګه یوه ډله جیش محمد نومیږي چې د یو شمېر نورو نومونو په کارولو خپل فعالیتونه کوي. د دې ډلې پر مشر مسعود اظهر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د حملو کولو تور دی. په پنجاب کې سپاهي صحابه پاکستان ډله هم مرکز لري چې د پاکستان پر اهل تشیع یې ګڼ بریدونه کړي دي. د لیکوال په خبره په قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې ګڼ پوځیان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي، خو پر دې سربیره د پاکستان پوځ له ځینو وسلوالو ډلو سره اړیکې هم لري. لیکوال زیاتوي دې ډول حالاتو ته په کتو شک پیدا کیږي چې آیا د پاکستان امنیتي ادارې په رښتیا هم خپله دنده ترسره کوي او که څنګه. د پاکستان پوځ جنرال عاصم باجوه په تیرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي چې ګواکې پوځ یا استخباراتي ادارې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. دې زیاتوي پوځ ژمن دی چې په هر صورت سخت دریځي ختم کړي، او دا چې غواړي نړۍ ورسره په دې کار کې یو ځای ودرېږي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
پابنو کې د ناظم او نائب ناظم پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه یې د جمعیت علماء اسلام فی نوماندانو بریا ترلاسه کړې ده. خو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پریکون اعلان کړی و او اوس هم وایي چې د نتیجو ضد به عدالت ته ځي. هلته د ښار اوسیدونکي وایي د دوو سیاسي ګوندونو په ناندریو کې د دوی د ښار ټولې پرمختیایي چارې درېدلې دي. دوی وایي نهه میاشتې آګاهو بلدیاتي انتخابات شوي ول خو دوی یې ګټه لا هم نه ده لیدلې. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
د سرکاري نتایجو تر مخه ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامات ټولې سوکۍ جمعیت علما اسلام فی ډلې ترلاسه کړې. دغه ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل سره په مقابله و. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه انتخاب کې د ټاکنو او حلف اخیستو نه بایکاټ وکړو او ټوله ورځ په احتجاج ول. دوی تور پورې کوي چې د دوی کونسلرانو ته د ناظم او نائب نظامت ټاکنو نه وړاندې دړکې ورکړل کېدلې او دوی انتظامیا ته په بیا بیا خبر ورکړې خو هیڅ نوټس یې وانخیستو. د بلدیاتي ټاکنو نه پس د ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند د څو میاشتو نه په کوششونو کې و چې له وجې یې دغه عمل د ډېرو میاشتو نه د زړن ښکار و. د بنو اوسیدونکي وایي دې سره فنډونه په ځای ودرېدلي. یو څو کسانو مشال ته وویل
مسلمان شم مشرل جای بو حکومت بند نه ټولی نه په جمعیت بند نه ټولی میش پدا ټولی چې میش پانډینا ور کو شو دی په پېښور ولا لکی مروت ولا د ګوارو غون پانډینا ور وتل شو دی او د باندې پانډ دغه سه پرېتا میش دا ورنه د باندې د شهر شهر په چار دی میش نه په جای په چار دا نو جمعیت په چار دا
او ته پرواز خبره کا او نه راتلې چې دا مال مکمل روا دا اړې ترقياتي چارې لګیا دي میش په باندې شه دا د عدالت ته کیس وروړو اته پوهه تقریبا یک یی کول د الیکشن لیټر او دغه سره د پانی ډېر زیات نقصان وشو. میز روډین نشه تعلیمي درې شه صحت هسپتالې نشه دا غون دا سه سنسان پروتو دي د هسپتالې دغه د الیکشن دی وایي دا میز دا وی چې زر نظر دا مال مکمل شي چې میز ترقی طرف ته روان شي.
یو زما منظور شه تعلق رو نه میاسته وشو چې میز تاسو شامل او شو نه دي نه د پی ټی آی په حکومت سه نه په جی وای سه په وشا په چا د چې میز ته پانی لیسی او پان فورن علاقے ته ویلج کونسل ته منتقل شي. د میز روډین خراب دي د میز به تنظیم نشته میز بچلی تنظیم نشته دا
بنو کې بلدیاتی ټاکنه نه همیاشت وړاندې شوه چې 13 ورځې اخیره د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره ټاکنه وشوه. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان روغتیا اداره وایي په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګوزړ ناروغۍ وایرس موندل شوی چې د ناروغۍ مخنیوي څاڅکي هم ورکړل شوي ول. په پېښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته وویل کله چې میندې او پلرونه په معمولي ناروغیو کې ماشومانو ته ستنې وهي نو بیا واکسینونه ورباندې اثر نه کوي نو ځکه په دې ماشوم کې د پولیو جراثیم موندل شوي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د صحت د قامی ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولی شاه قلی سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. اعلامیه زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکړی شوي دي. د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو څاڅکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی.
نو اریو دا کیس انویسټیګیټ کې ډیټیل کې او دغه به پتا لګی چې څونه ډوزز شوی دي. خدای یا ساته چې کلا ایریډیګیشن په موږ کلم چې ریویو کړه نو بیا وایي کې دا کیسز برابر دي سپور اډی چا با ویکسین ډوزز خو باغتی وی خو هغه ته بیا هم پولیو وایرس په کې نه راوځي.
ډاکټر جوهر جاتوی چې د خوراک کمی او د ماشومانو وړو وړو ناروغو کې د سمدستي آرام لپاره د سټیرایډز استعمال هغه لاملونه دي چې په ماشوم کې د پولیو ضد څاڅکو یا نورو ویکسینو اثر کموي او کومور پلار د لګ احتیاط کار واخلی نو ماشومان لغټ ځانا بچکی دی شي.
اولنې خبر دا ده چې ماشوم چې پیدا شي نو اول خو دوه کال پورې پکای چې مور خپل ځای ورکی اولنې شپږ میاشتو کې خو ډیر ضروري چې خپل مور ځای اوسکی او بیا راي نه پخ چې غذا وی چې هغه صفا ستر او لږ چې د پروټین نه لږ ډک وی نو د مور پلان لږ احتیاط پکار دي چې معمولی بیماریان د پاره دا ماشومان څنګه تمه مخامخ کوي دا تیرایډ نه حکم کم خپل ماشومان بچکی.
د سرکاري شمیرې تر مخه روان کال دوران ټول ملک کې د پولیو اتم کیس دی چې په کیس الور د خیبر پختونخوا درې د سن او یو د بلوچستان دی. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
دا
مشال ریڈیو دا.
پاکستان یو ځل به ویلي ایران ورته باور ورکړی چې هیڅ هیواد تباه خپله خاوره د پاکستان ضد کارولو ته پرې نږدي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تېر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وکړه. دوی ویل د تهران او اسلام آباد سرحدي کمیشن د دې لپاره جوړ دی چې دواړه هیوادونه استخباراتي معلومات سره شریک کړي. تېره اونۍ په اسلام آباد کې ایراني سفارت د پاکستان په رسنیو کې د هغه هیواد په اړه د خپرو شویو خبرونو په غبرګون ویلي ول چې دا د دواړه هیوادونو اړیکې خرابولی شي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ د پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا په دې سوال چې آیا پاکستان او ایران ترمنځ استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره سمکې نظم شته. نو د نوموړي وینا وه چې پاکستان او ایران ترمنځ یو اعلی سطحې کمیشن موجود دی د څه د لارې د دواړو ملکونو اعلی چارواکي رابطه کې وي. دی وایي
د دواړو ملکونو ترمنځ په داخلي سیکرټریانو مشتمل یو خصوصي د سیکورټي کمیټه شته. د دې نه علاوه یو اعلی سطحي سرحدي کمیشن او مشترکه کمیشن هم شته او د دواړو ملکونو عسکري او امنیتي چارواکي په باقاعده توګه تبادله او کومک هم کوي. زه به د دې سوال په جواب کې دا ووایم چې د پاکستان د سفر په موقع د ایران ولسمشر ویلي وو چې د پاکستان امنیت د ایران او د ایران د پاکستان دی. ایران موږ ته باور راکړی دی چې په خپل ځمکه به یو ملک ته هم د پاکستان خلاف د کاروایانو اجازت ور
خارجه چارو دفتر بیان نفیس زکریا وینا وه چې کلبوشن یادیو نومې د هندي جاسوس د ایران د ولسمشر پاکستان ته د دورې په موقع نیول د مخکې نه د یو منصوبه بندۍ برخه نه وه بلکې یو اتفاق و. د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ خبریال محمد رضا مشال ریډیو ته وویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ورورولۍ تعلقات دي او د هندي جاسوس د نیولو په اړه د پاکستاني میډیا رپورټونو له وجې د تعلقات ته نقصان نه شي رسېدی ځکه چې د دواړو ملکونو د چارواکو لخوا ښه بیانونه را روان دي.
که تاسو ته یاد شي یو څو ورځې مخکې د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د یو پریس کانفرنس په موقع په دې زور ورکړی وو چې پاکستانی میډیا لا داسې لیکل یا رپورټ کول نه دي پکار چې هغه تعلقات خراب کړي او هغه پاکستانی میډیا ته دا مشوره ورکړې وه چې پاکستان او ایران ترمنځ د ورورولۍ تعلقاتو خیال وساتي. زما په خیال پاکستانی میډیا د حقایقو په اړه د معلوماتو په ځای د قیاس نه کار اخلي.
یادې وی چې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست ویلي وو چې د خام نیتي رابطو باوجود ولې خبر په میډیا کې خپور شو. د ویلي وو چې د لړکی ایران تحفظات لري او خپل تحفظات یې پاکستان ته وړاندې کړي دي.
د رابعه اکرم خان رپورټ موجود. د پاکستان د قومي اسمبلی تعلیمي چارو کمیټې ویلي وفاقي حکومت د قبایلي سیمو پوهنتون لپاره پیسې بیلې کړي دي او د روان کال تر پایه به پر پوهنتون کار پیل کړي. خو د تعلیمي چارو پوهان وایي شاوخوا 15 کاله وشول چې د قبایلي سیمو د پوهنتون جوړولو اعلان شوی تر اوسه ورباندې عمل نه دی شوی. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د قومي اسمبلی قومي کمیټې غونډې ته د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمان وویل چې وفاقي حکومت د رای دمخیل اخروال سیمه کې د فاټا پوهنتون لپاره 2.5 ارب روپۍ بیلې کړې دي او حکومت غواړي چې دا پوهنتون زر تر زره جوړ کړي. په دې موقع د یادې کمیټې چیرمین امیر الله مروت وی چې د تعلیم وزیر مملکت ته د حکم ورکړو چې په هر صورت کې دي تر د روان کال پورې د یونیورسټي کار سرته ورسول شي ځکه چې د فاټا طالب علمانو ته د ټولو نه زیات د اعلی
ذکر
او د باچا خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو نو هغه اووی چې یوازې د میټینګونو تر حده پورې په دې پوهنتون کار روان دی او کچری حکومت سنجیده وي نو دا پوهنتون به پخوا جوړ شوی وو.
کم وخت نه د فاټا پوهنتون د منظورۍ خبره شوې ده. دا د تقریبا نن 15 کاله پورې کیږي او د هغه باوجود هم تش په یو ویسی په ټاکلو باندې 2.5 کاله واړول هغه نه پسته ویسی ورکو. او دا خبره اتره دا مونږ اورو دا عربونو پیسې دا خبرې هم کیږي او ما نه خیال کیږي چې دا سه پټیزي سره په دې پوهنتون باندې کار شروع شي.
په یادې کمیټې کې دا هم ویلې شو چې وفاقي حکومت د فاټا سلورو ویاز د کوونکو ته بهر ملکونو کې اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ورکوي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ترسنګوسه
دا سحر لنه هو دا ما خام ترش پگو
تاسو زموږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اورئ. په www.mashalradio.com یې هم اورئ. په پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز. افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال تېره ورځ مشال راډیو ته دا خبره وکړه. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان خبرو میز ته ورولي. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځه ډلې موجود وي. دا خبره د عوامي نېشنل، پښتونخوا ملي عوامي او قامي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړي دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکي یوې خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. خو د جماعت الدعوه ویاند یحیی مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی دی. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علمای اسلام فی ګټلې دي. خو پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی و او ویلي دي چې د نتیجو خلاف به عدالت وځي. په بنو کې یو لس میاشتنی ماشوم ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ وهلی دی. د پپی خبر کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغۍ مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته د پیښو پلټنو لپاره بنو ته روغتیایي کارکوونکي استوي. تېره ورځ د ټاپي په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. د شام دولتي ټلویزیون تېر ماښام وویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي تښتولي دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ کړی چې د شام او یمن بحرانونو ختم مولو حادثو برخه شي. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارېیې کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی. وایي په شمالي وزیرستان او د فاټا په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترخګرۍ خلاف جنگ روان دی او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بېکورۍ ژوند تیروي او په دې متاثرینو څه تیریږي د دې به یو تن هم انکار ونه کړي. د ادارې په وینا د خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي، نو باید چې د دوی د دې قربانیو قدر وکړی شي او د دوی واپسي زر تر زره عملي کړی شي او دوی له دغلته د روزګار زمینه برابر کړی شي، ځکه چې د دې جنگ له وجې که یو خوا د دوی کورونه تباه شوي دي نو بل پلوی کاروبارونه هم ختم شوي دي. ادارې زیاتوي وړاندې ورځو کې د اورکزی ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې وه چې حکومت دې په فوري توګه د دوی د واپسي بندوبست وکړي، ګنې دوی په احتجاج لاس پورې کړي. نو هسې نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپله کړي. دریا اخری کلی کی کسا هم سیاسی او عسکری مشر والے غواړي چې زر تر زر داخلك بیرته ستانه شي، خو دې لړکی د حکومت له خوا داسې اقدامات په نظر ناراضي چې ګنی د دې خلکو واپسی به زر تر زر ممکن شي. حکومت له پکار دي چې د فاټه اصلاحاتو سره سره د دوی د واپسی لپاره هم سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پان خپل ادریې د کراچی په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې کراچی د پاکستان یو اهم ښار دی او د پاکستان اقتصاد له کراچی د امن سره او ترقی سره تړلې دي. خو لسمه دې راسي کراچي د جرایم پیشه وګړو په لاسونو کې ورغلې ده. د ادارې په وینا کې سه هم رینجرو تر سرحد په دوی قابو موندلې، خو بیا هم د حکومتي ځینو غلطو پالیسو او اقداماتو په وجه باندې دا خلک خپل کارونه وباسي. ادارې اخر کې وایي د کراچي بچ کول دا مان لري چې ټول پاکستان بچ کول دي، نو د ترهګرۍ نواخله تر د جرایم پیشه خلکو د خاتمې لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي. او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټلیجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال وایي د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شوي اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف کورنۍ غړو نومونه شامل دي، خو د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې دا نه دي ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار علم مومند اوروي.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي د څېړنیزې خبریالۍ نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې څېړنه کې تور لګول شوی چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شوو کمپنیو کې په لسګونه کسانو پیسې بندې کړي، چې د رپورټونو له مخې په دوی کې د پاکستاني وزیر اعظم د دوو زامنو او لور نومونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دي ویل شوي چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هېواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅکله دوکه نه ده کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریفو د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلي چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی، او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوي کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بله په خرابېدو دي، خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلي عملیاتو د ډاکور کړي، بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د نړیوالو عسکرو نه دولتي ادارو وتلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسیدلی، او شاوخوا نیمایي افغانان دا مهال په غربت کې ژوند کوي. همداراز په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیه په سختو خپلمنځي شخړو کې راګیره ده، چې له وجې کمزور ریاست لا پسې بې ثباته کیږي. د یو شمیر ناکامه پالیسیو وروسته د امریکې ذمواري جوړیږي چې د افغان کډوالو یوه خاص برخه بیا آباد کړي، او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعاله توګه د امریکایي عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې له پامه نه غورځوي، که څومره هم دغه هیوادونه له دوی لري وي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران غږ کړی چې د شام کړکیچ هواري لپاره د مثبت رول ولوبوي. نوموړي تېر ماښام په ماناما کې له خپل بهرني سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره ګډې خبري غونډې ته وویل تهران د په یمن کې حوثي اغیانو ته د وسلې استولو پر ځای د سولې هڅو ملاتړی. شیخ احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراز پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلومات دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه مناما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې ډیره امریکایي پوځیانو تیره اونۍ د وسلو هغه جوپه کشف او ضبط کړه چې په یمن کې حوثي یاغي وسلوالو ته استول شوې وه. کیری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر رغندو هڅو ورګډ شي، او د سوریې د کړکیچ په حل او حوثي یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینې امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغنده هڅو برخه شي، او دا کار کولای شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دی چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت یې پر ایران د دې هیواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي، هم د کیری په شان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه، او ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو په یمن کې د بمباریو او په سوریه کې د بشر اسد د مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بے ثباتی راوستي.
رحمت تکل رپورٹ پاور د برطانوی ټایمز ورسپانه د امریکا ولسمشر څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند پر کاندیدانو لیکنه خبره کړې چې پکې د دې ګوند یو نوماند ډونلډ ټرمپ پاړول شوی ګوند باید د پاړه یو پریکړه وکړي. د لیکنې مهمه برخه عبدالحی کاکړ اوروي.
ټایمز د ټیم مانټ ګومری مقاله ته عنوان ورکړی چې ریپبلیکن ګوند باید خامخا پر ځان تکلیف تیر کړي او د ولسمشری کاندید ډونلډ ټرمپ لرې کړي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره دوې لارې دي، یا خو د ښاغلي ټرمپ خپل کاندید وساتي او که داسې وکړي نو نه به یوازې د ولسمشری ټاکنې وبایلي بلکې په سینټ کې خپل اکثریت هم لاس ورکولای سي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره بل خوښه دا ده چې د ډونلډ ټرمپ په مخ کې خنډ جوړ سي چې هغه د ولسمشری د کاندیدو لپاره نورې رایې ونه ګټلای سي. د دې په خبره دغه خوښه یوازې د ریپبلیکن ګوند د لوړپوړو مشرانو په لاس کې ده، ځکه چې اوس د ښاغلي ټرمپ پر ضد احساسات زیات شوي دي. نوموړي د سه شنبې په ورځ د وین هکنسن هلکې رای په خپل مخالف امیدوار ټیټ کروز باندې وبایللې، او دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي ټرمپ هم تیره اونۍ شپږ درجې مخته وو. لیکوال زیاتوي چې که فرض کړه ښاغلي ټرمپ له کاندیدتوب څخه ودرول سي نو په میلیونونه کسان به خفه سي او هغه به له ریپبلیکن ګوند څخه لاس په سر سي. په مقاله کې ویل شوي چې په ورځپاڼو او انټرنیټ باندې داسې ګنګوسې خبرې دي چې کېدای سي ریپبلیکن ګوند له دباندې یو امیدوار راپیدا کړي، دا ځکه چې ګوند د ښاغلي ټرمپ او ښاغلي کروز ترمنځ سخت ویشل شوی او نوی کس به ګوند بیرته متحد کړي. د دې لپاره لیکوال د امریکا د استازو جرګې مشر پال ریان نوم اخلي چې ګواکې دی به یو غوره انتخاب وي. د دې په اړه ویل کېږي چې په محافظه کاره غورځنګونو کې ډېر محبوبیت لري، سربېره پر دې چې د اصرار کوي چې د ګوند ولسمشري امیدوار نه دی، خو بیا هم داسې ښکاري چې هغه لا اوس هم غوڅ انکار نه دی کړی.
د ترکیه حکومت ویلي په ناقانون توګه اروپا ته د ورتلونکو کډوالو مخنیوي اقدامات کړي، خو بلې خوا ته په هغه هیواد کې انساني قاچاقبران یا سمګلران وایي اروپا ته د کډوالو لیږد لړۍ ته به دوام ورکوي. د ملیحا میرزاده د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې اوروي.
د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې له هیواده د غیر قانوني مهاجرو تک به له منځه وړي، خو په استنبول کې قاچاقبران وایي د خپل ګټور تجارت ختمولو پلان نه لري. د شام له دیار الزور سیمې یو دېرش کلن انساني سمګلر موهیب وایي کچېرې د یونان لاره ورباندې وتړل شوه نو د اټلی د لارې استعمال به کوي. موهیب وایي یو پناه غوښتونکي کډوال د یو لس نیم سوه ډالرو په ورکولو سره د ترکیې او یونان له پولې د سفر کولو یو کوشش کولی شي. د هغه په خبره په دغو پیسو کې یو نیم سوه ډالره یونانی پولیسو ته د رشوت په توګه ورکوي. موهیب وایي په پیسو کې نیمې د ترکیې مافیا ته ورکول کیږي چې سرحدي سیمې ته پتلون کې سړک سخن نه وي او بقایا یې دی او ملګري په خپلو کې تقسیموي. هغه پناه غوښتونکي کډوال چې دوه نیم زره ډالره ورکولی شي په کښتۍ کې له یونانه اټلی ته وړل کیږي. که څه هم محب څه وضاحت ورنکړ چې دوی په اټلی کې چېرته وړل کیږي، خو د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د رپورټ په خبره د مارچ په یو دېرشمه یوه کښتۍ چې پکې دوه ویشت شامي او سومالی وګړي سپاره د اټلی په اوټرانټو سیمه کې ښکته شوه. محب دا دعوه هم کوي چې د شپږو زرو ډالرو په بدل کې د کینیډا د غلا ویزې هم خرڅوي چې ورسره پناه غوښتونکي کډوال کولی شي دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسیږي. په استنبول کې د کینیډا کونسلګری په دې اړه څه نه دی ویلي. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د شوي تړون له مخې هغه ټول کډوال چې د مارچ د شلمې نه پس یونان ته داخلیږي خو د پناه غوښتنې لپاره د ټاکل شوي اهلیت په زمره کې نه راځي، انکرې ته به واپس لیږل کیږي. ترکی ته د هر شامی وګړي لیږلو په بدل کې به اروپایي ټولنه د هغه پناه غوښتونکي کډوال ټوله خرچه زغمي او له دغه هیواد سره د مالی مرستو د ترکی وګړو ته به د ویزې بغیر سفر سهولتونو ورکولو ترڅنګ په اروپایي ټولنه کې د انکرې د غړیتوب معامله په تیزی سره پر مخ بوتلل شي. ترکی دا ژمنه هم کړې چې پر پولو به قاچاق یا سمګلینګ کموي او انتظامیه یې خلاف ګامونه اخیستل شروع کړي دي. اف پی خبري ایجنس وایي د اپریل په شپږمه د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو خواوشا شپېته
پناه غوښتونکي کډوال چې هڅه کوله یونان ته لاړ شي نیولې دي. د ترکی سرکاري خبري اژانس انادولو خبر ورکړي چې د هیواد پولیسو د پناه غوښتونکو کډوالو کاچاک او د انسانانو غیر قانوني تګ راتګ خلاف یوه ځانګړې څانګه هم جوړه کړې ده. په ترکی کې د نړیوال مهاجرت د چارو جنیوا میشتې ادارې ویاندې په خبره ډلې د سرحدونو د انتظام پیاوړي کولو لپاره له ترکی، یونان او بلغاریا سره په ګډه کار کوي. دا وایي تیر کال د ترکی پولیسو د 2000 زیات کاچاکبران او تنظیمونکي نیولې دي چې زیاتره د ترکی او شام مجرمان دي.
د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې رپورټ مهمې برخې مو له ملیحې امیرزاده اورېدی. د ملي ثبات په نوم یوې ټولنې په جلال آباد کې د دفتر پرانیستو پر وخت ویلي په افغان حکومت په فشار راوړي چې د سولې او ثبات راوستو ژمنه پوره کړي. تېره ورځ د دې ټولنې د ننګرهار څانګې پرانیستو غونډې ته ورغلي او مشرانو او فعالانو په خپلو ویناګانو کې وویل دوی د ټولنې له اهدافو مطمئن دي او ملاتړ یې کوي. نور د باز محمد عابد په رپورټ کې
د ملي ثبات ټولنه چې مشري د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل کوي کابو یو نیم کال د مخه یې په فعالیت پیل کړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې د غونډو په جوړېدو سره د سولې او ثبات په اړه ولس ته پوهاوی ورکوي. د پنجشنبې په ورځ یې په جلال آباد کې ولایتي دفتر پرانست او په کار یې پیل وکړ. د دفتر د پرانستې پر مهال د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې د یاد ټولنې مهم اهداف په ګوته کړل.
یو د مهمو اهدافو څخه د ملي ثبات هدف داره چې صلح لپاره کار وسي، ثبات لپاره کار وسي. یو د مهمو اهدافو څخه دا هدف ده چې په حکومت باندې فشار راوړي، ولسونه متوجه کړي تر څو هغه وعده چې موږ سره رئیس جمهور کړی و چې زه به امن راوړم، نو بینان موږ باید فشار وارد کړو په حکومت باندې او نړیوالو
په دغه غونډه کې په ګڼ شمیر قومي مشرانو او ځوانانو سربیره د ننګرهار د ولایتي شورا ګڼ شمیر غړو هم برخه اخیستې وه چې د ولس په استازولۍ د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دوراني د ملي ثبات ټولنې له اهدافو ننګه او ملاتړ وکړ.
امرخیل صاحب ځوانانو کې ستاسې دا خوځښت محبوبیت لري او مونږه د مشرقي ځوانان خاصتا په افغانستان کې په نورو ځایونو کې چې زمونږه کم دوستان وي بېدون د دې نه ستاسو مونږ ته ووایا ستاسو د ملي ثبات ټولنه دا به یو منزل ته رسېږي، مونږ به درسره یو انشاءالله.
قومي مشر اجي دل آغا په خپلو خبرو کې وویل هر هغه څوک چې د افغانستان د سوکالۍ او بهبود لپاره راپورته کیږي دوی یې ملاتړي دي.
دا د پښتنو حق دی، دنیا په امید باندې خوړل کیږي او کله چې دغسې حالات راځي موږ به بیا هم د دې خپل حق نه دفاع کوو. هر هغه قدم چې د افغانستان د سوکالۍ او بهبود او آبادۍ په ګټه یې زه د هغې تایید کوم او د هغې ملاتړ یم.
د ملي ثبات ټولنې مسؤلین وایي چې دغه یوه غیر سیاسي، غیر انتفاعي او نافعلي ټولنه ده چې تر دې وړاندې په کابل، خوست، لوګر، کندوز، میدان وردګ، لغمان او کونړ ولایتونو کې خپل ولایتي دفترونه پرانستي او په پام کې لري چې د روان لمریز کال تر اخیره پورې تر شلو پورې ولایتونو کې دفترونه پرانیزي سو په دې وتوانیږي چې د سولې او ثبات د راوستو په لار کې ولس د ځان ملګری کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوریدونکو وسم وخت شوی د ونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې به تاسې واورئ چې په جاپان کې په څه طریقې باندې لوړې زده کړې ترلاسه کولی شئ او د جاپان د وظیفې یا سکالرشپ یا بورس ترلاسه کولو طریقه څه ده. دا خپرونه درته نن په تکراري توګه در خپرو. د خپرونې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینی او سلامونه قبول کړئ. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تېره یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادي شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خپرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنې سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفتې په خپرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړ کې مو د یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت اللہ رہے دا منگوری سات سیزن کے ہم جی جاپان کے میرا سلورم کال دے دلتا دا انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ کے ماں دا معاشیات و تعلیم حاصل ہوما دا اکنامکس چون پاتا ہم پہ انگلیش کے وائز
سیف غتالله نمو پختل چې جاپان ته د تللو نولاندې سومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وایي
ما خو چې د پاکستان نه د خپل ځای نه د سات نه FSC کړی وو او بیا مې هلته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ایډمنسټریشن کې په 2009 کې. بیا هلته هغه حالات زموږ په سوات کې اپریشن ملیټری اپریشن او زموږ کلاسز هلته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل ځای اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو چې زما نه یو کال مخکې دلته راغلی وو نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی یم.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقه کار دی د دې په ویب سایټ د یونیورسټۍ موجود دی او دا پروگرام گلوبل 30 ورته ویلې چې دا خاص کر په انګلیس ژبه کې دی خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیس ژبه کې په جاپاني کې نه وي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانی چیر چل انګلیش کې ورزی او کلاسز په انګلیش کې راسته شو نو هغه ته خپل اپلیکیشن جمع کولی شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار چې هغه په ویب سایټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقې ده. بیا دی ستاسو نه په سکایپ باندې هغه خپل انټرویو یا هغه خپل ایگزامینیشن ټیسټ
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلې لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسټۍ کې د BS پروګرام لپاره د داخلې د شرایطو په حق لنوموړی وای د یونیورسټۍ ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي خو ځینې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یاره یو سړی دولسم کړی او دولسم نه پس دلته راتلی شي. ما خو چونکې هلته څوارلسم سټارټ کړو پای کې مې یو دوه کاله ایست و نو هغې پوه دي باندې ما ته خو دا اساني وه چې یاره دغې هغې نه کریډیټس هغې ما ته ټرانسفر کړو د پاکستان نه خو طریقه کار یې داسې عموماً دی چې یاره دولسم نه پس رجسټریشن سړی هغې جمع کولی شي. د دې خو داسې طریقه کار دی چې اول کال چې کوم دي څونه درخواستونه دې ته راشي او پای کې کسان منتخب کړي نو هغه خو اول کال ټول یو سکالرشپ ورکوي بیا ورپسې کالونه چې نو هغې کې بیا دلته یونیورسټۍ کوم تعلیمي معیار یا هغوی کوم سبجیکټ کې خپل دغه اغستي نمبر یا دغې گریڈنگ کړی نو هغې باندې بیا هغې ته ورپسې سکالرشپ د ورپسې چل ملوي.
صفغت الله نه مو پوښتلي چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړی؟
نو ما پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې خو بنیادي طور ډېر فرق دی. هلته داسې چې یاره بس مونږ هغه هلته ټایم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته به ستاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکول کېږي په تعلیم باندې ډېر بل دا رضی هغه ته دا احساس ورکوي چې یاره ته په خپله دا کار وکړي دا ستا ضرورت دی خپله را روان ژوند دپاره دا ډېر سهم دی. هلته خو بس داسې چې یاره مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي زه به پکې هم ځم نو هلته دونه احساس د سړي سره نه وي.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام خو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو نو د هغې نه ښه دا ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل که چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان دي نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه وي خپل نظام به مونږ کړي په خپله باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وایي په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمي معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډېر محنت کوي نو راتلونکی نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خپلو یوه لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري. چې پکې با دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په هکله معلومات درکو. دې لړکې به واورئ چې د انټرنیټ په ذریعه په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شئ. د مشال تر څنګ اوسئ.
که یو ځوان ذهین وي، خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلی او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخلې روانې دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخیره به جاري وي. په یاد یونیورسټۍ کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل:
زما جی په جاپان کې د خیر دا څلورم کال دی او انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې. دا مې لاس خیرنی ایر دی خیره، انشاءالله سه کال به فارغېږم. ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال دی، چې زموږ سکولو دولسم کې جی بیا د ما اف ای سي د اسلامي کالج نه وکړه، او بیا جی ما پی ای سي د ملکن یونیورسټۍ نه وکړه سوات کې، او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړه، هغه کې ما اډمیشن وشو زراغ.
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسټيګانې دي. په هغې ټولو کې دا پروګرام دی، ګلوبل 30 د دې نوم دی، او په هغې کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم شته، د سکوبا آف یونیورسټي جاپان اباره کې، او زه ټول د دا خپل پښتنو رون ته ټولو ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسي، او دا سبق چې دی نو دا اپرچونیټي چې کوم ده نو دا مزه یې کوي. وخت اصل کې مونږ وخت خراب کړی دی، او دوی د پاره چې کوم بیا اوس نن کمپلسري کړی د آیلټس په کار دی، انګلیش ولا لک سترانګ په کار دی، په هغې باندې خپل فوکس وکړي. او چې دوی اف اف ای سي کړي نو په هغې به ورته خپلې په اسانه باندې دلده کې.
ابرار عالم وایي جاپان کې د داخلي په وخت دا احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډېر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته میلاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې ما راځئ، ځکه چې دلته کې ډېر ګرانه ګراني ده، او فوډ کوالټي زیات ګران دي. د هاسټل چې دی جی دوی موږ له هاسټل کې اوسېږو، کمره دوی راکړي ده، او دوی ته مونږ خپل پیمنټ کوو، خو مونږ ته سکالرشپ هم میلاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي.
د دوی لپاره غوځي دوی لپاره هیڅ کرایټیریا نشته، خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس ډایرکټ دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځئ، تاسو جاپان ته راځئ او تاسو امریکې ته ولې نه ځئ، لکه جاپان خو د امریکا د دوی دا کوشن کوي کنه. نو دوی لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوښته، جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ده، مونږ ورته دا ویلو. او د سکالرشپ لپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه افورډ کولی په خپله نشو، ادونا واس یو نارسی، او پلیز که تاسو مونږ له کاین دی سکالرشپ راکړئ، چې ډېر مهرباني مونږ تاسو ډېر څه کار گزاري.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي:
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې دی په سټډي پاره کې دا لک فرق دی، چې الګ چې زمون کومون زما ټول مرګري سټډنټ مونږ چې کومون هم په الګ کې راځي لګ ولې یا دمل په کوټ څه په ځان پاس کوو. دلګي دی زه جاپان ته راغلم، نو دلګي دا هغه سیستم نشته، په دې معنی وزام پوهه کې په هر څه کې په ځان به بالکل مقصد ته نشي دا رټي مټي او دا پکې نشته. زمونږ او پاره کې مونږ چې په دې معنی هم ډېر وروسته یو، مونږ پوهېږو نو چې دا څه وایي، خو بس لکه رټه ولګوو او په مطلب یې نه پوهېږو چې په دې کې څه دي. خپل ټول هغه ته دا خواست کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رټي مټي مه لګوئ، په دې معنی ځان پوه کړئ او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتې ته ورسوئ.
نوموړي نمو وپوښتل چې په مغربي هیوادونو کې زده کوونکي د تعلیم تر څنګه په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولی شي، په جاپان کې هم اداراس کوم سهولت شته او که څنګه؟
بالکل جی، دلته کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 ګنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولی شي هر یو طالب علم. کارونه خوشته دی جی، خو لږ اوله کې به تکلیف چې جاپانی لینگویج به زده کول غواړي چې هغه ته لږ زده شو، نو کارونه شته دی جی او ښه ډېر شوی دی. اوس داسې کسان دي چې یاره هغوی واپس تلل غواړي، نو هغه هم تلی شي، او څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدی شي، که جاب ورته میلاو شي. که جاب ورته میلاو نه شي ځان له خپل سره بزنس کولاو کې یا هغې کې هم پاتې کېدی شي. بالکل جی، او شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نوموړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټیلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0020221212 1 او اوس خپل کوربه منوشاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.